دوی بجې سوی درنو دوستان او السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ ده، د سپتمبر 11 نیټه ده. نن د امریکا په متحدو ایالاتو کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټه د تروریستي حملو لسمه کلیزه لمانځل کیږي. په همدې ارتباط په کابل کې هم نن د امریکا د متحدو ایالاتو په سفارت کې ځانګړې غونډه جوړه شوې وه. په خبرونه کې به یې تفصیل واورئ. د نړۍ په نورو خبرونو کې واورئ چې د مصر د واکمنې پوځي شورا مشر نن د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک د محاکمې په بهیر کې د شاهدي ورکول لپاره محکمې ته غوښتل شوی و. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر اوسه پورې په سوریه کې د مظاهرچیانو په ضد د حکومت د زور زیاتي په اړه د یوه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغلې ده، د رسوایي خبره ده. نور خبرونه به د افغانستان تر کورنیو خبرونو وروسته واورئ.
په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا د سپتمبر د 11 د پیښې په اړه یادغونډه جوړه شوه. د بګرام پر هوایي ډګر او په پروان کې په دوو نورو سیمو کې چې بهرني ځواکونه میشتي د توغندیو حملې شوې او په هرات او کندهار کې څو تنه وسلوال مخالفان او ځانوژونکي حمله کوونکي نیول شوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هغه څه چې لس کاله وړاندې په افغانستان او امریکا کې واقع شول دواړه هیوادونه یې د تل لپاره یو ځای کړل. راین کراکر دا څرګندونې نن په هغو مراسمو کې وکړې چې د سپتمبر د 11 په یاد یې په کابل کې جوړ کړی و. ښاغلی کراکر وویل چې د افغانستان خاوره باید د هغو کسانو لخوا ونه کارول شي چې ډار اچولو او تروریستي حملو سره امریکایان، افغانان او نور خلک هدف ګرځوي. د پروان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړه چې تیر شپه د بګرام پر هوایي ډګر د توغندیو حمله کې د دې میدان څو تنو افغان ساتونکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پروان د امنیه قومندان شیر احمد ملدانی ازادي راډیو ته وویل چې دا توغندي د میدان له لویدیز لوري توغول شوی، خو څرګنده کړه چې د وژل شوو او ټپیانو د شمیر په اړه بهرنیو ځواکونو دوی ته دقیق معلومات نه دي ورکړي. په عین حال کې له همدې ولایت څخه په یو بل خبر کې ویل شوی چې تیر شپه د جبل سراج په پښته سرخ او جنگل باغ سیمو کې هم د امریکایي او کوریایي ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو حمله شوي، خو د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حمله مسؤلیت منلی او ادعا کړی چې بهرنیو ځواکونو او د هغوی افغان ساتونکو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په بګرام هوایي ډګر کې میشتو بهرنیو ځواکونو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ناټو ځواکونه وایي چې د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې پر پوځي اډې د تیر ورځې په ځانوژون کې حمله کې وو او یا عسکر ټپیان شوي دي. د ځواکونو په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې دوه ملکی کسان وژل شوي هم دي او 15 نور ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په ټپیانو کې هیڅوک د مرګ له خطر سره نه دي مخامخ او اکثره یې ښایي په لږ وخت کې بیرته خپلو وظیفو ته وګرځي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ادعا کړی چې ګڼ شمېر بهرني عسکر په کمړه او زوبل سوي دي. او په هرات ولایت کې پرون هغه ډله نیول شوې چې غوښتلې د ظفر پر قول اردو او د دې ولایت د ملي امنیت پر ریاست تروریستي حمله وکړي. د هرات د ملي امنیت د ریاست مسؤلانو ازادي رادیو ته وویل چې د درې کسیزې ډلې له اختر نه مخکې د دې ولایت پر امنیت قومندانۍ ځانوژون کې حمله کې هم لاس درلود. په عین حال کې د هرات امنیتي مسؤلان وایي چې د هرات تورغونډي په لویه لاره کې د مهماتو یوه لویه زیرمه هم کشف او ترلاسه کړې ده. په یو بل خبر کې د کندهار د ملي امنیت مسؤلانو ویلي چې یو ځانوژونکی حمله کوونکی په کندهار ښار او دوه تنه مخالف وسلوالۍ په ژړۍ او پنجوایي ولسوالیو کې نیولې دي. دا تر دې مهاله د افغانستان خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
په متحده ایالاتو کې نن په سختو امنیتي تدابیرو کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو لسمه کلیزه لمانځل کیږي. ټاکل شوی چې ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن، نیویارک او پنسلوینیا کې له هغو دریو سیمو کتنه وکړي چې د تختور شو الوتکو واسطه پرې حملې وشوې او شاوخوا 3000 کسان یې وشل. ولسمشر اوباما ویلي متحده ایالات د 2001 کال د 11 سپتمبر له حملو وروسته حالت څخه اوس پیاوړی دی او القاعده شبکه چې د دې بریدونو مسؤلیت یې منلی د پاتې په حالت کې ده. دا مراسم او یاد غونډې په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې امریکایي مقامات د هغو با اعتباره خو غیر تایید شویو معلوماتو خبره کوي چې ممکن په واشنگټن او نیویارک کې القاعده بیا بریدونه وکړي. په داسې حال کې چې په لیبیا کې د قذافي د پلویانو سره په ځینو ښارونو کې جګړه روانه ده، د لیبیا د ملي انتقالي شورا مشر د لومړي ځل لپاره پایتخت طرابلس ته ولاړ. مصطفی عبدالجلیل چې د طرابلس په هوایي ډګر کې وینا کوله، د لیبیا خلک یووالي بخنې او د خپل هیواد بیا رغونې ته راوبلل. دا وایي موږ لا آزاد شوي نه یو او نه هغې مرحلې ته رسېدلي یو. قذافي لا هم پیسې او سره زر لري. دا هغه اساسي سیزونه دي چې ده ته د کسانو د موندلو امکان ورکوي. موږ باید دا ومنو چې قذافي لا ختم شوی نه دی. موږ باید د پاتې ښارونو د ازادولو پر هلو ځلو تمرکز وکړو، لکه بن ولید، سرت او سبحه. هغه زیاته کړه چې لا تر اوسه هم د دوی انقلاب نه دی بشپړ شوی، ځکه چې قذافي لا نه دی نیول شوی او د بن ولید، سبحه او سرت خانونه لا هم د قذافي د پلویانو په واک کې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي دا یو رسوایي ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر دې دمه پاتې راغله چې په سوریه کې د مظاهره چیانو پر ضد د حکومت د زور زیاتي په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړي. ایلن جوپې په استرالیا کې په دې اړه خبرو کې ویل، پاریس او لویدیز متحدان یې په دې باور دي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد خپل مشروعیت له لاسه ورکړی او اوس د اصلاحاتو لپاره ناوخته دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویل د امنیت شورا باید یو ښکاره پریکړه لیک تصویب کړي چې په سوریه کې روان تاوتریخوالی وغندي. د امنیت په شورا کې چین او روسیا چې ویټو حق لرونکي هیوادونه دي، د فرانسې، برتانیې او متحده ایالاتو د دې هڅو مخه نیسي چې غواړي د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له لارې د بشر اسد رژیم پر مقاماتو بندیزونه ولګوي. ملګري ملتونه وایي په تېره مارچ میاشت کې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرو لپاره دوه راهیسې شاوخوا 2200 کسان چې اکثر یې ملکیان دي وشل شوي. د مصر د واکمنې پوځي شورا مشر نن د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د محاکمې په بهیر کې شاهدۍ ورکولو ته غوښتل شوی دی. مبارک پر مظاهرچیانو د ډزو د امر او مالي فساد په قضیه کې محاکمه کیږي. ټاکل شوی چې فیلډ مارشل محمد تنتاوی د تړلو دروازو تر شا شاهدي وایي. د ګام د مصر اکثر اصلاح غوښتونکي چې د حسنی مبارک د شفافې او عادلانه محاکمې غوښتنه کوي په غوسه کړي دي. او د روسیې ولسمشر خپل حکومت ته امر کړی چې د هوایي کرښو هغه شرکتونه دي وتړي چې سلامتي د اعتماد وړ نه ده. مدویدیف دا پریکړه له هغې وروسته راغې وکړه چې تېره اونۍ د روسیې د یو مسافر وړونکي الوتکې د رالوېدو په پیښه کې د دې هیواد د یو مخکښ هاکي ټیم د لوبغاړو په شمول درې څلوېښت کسان ووژل شوه. د کرملین یو ویان ویل مدویدیف لارښوونه کړې چې د راتلونکي نومبر تر 15 نېټې داسې تدابیر ونیول شي چې له مخې د هغو هوایي شرکتونو پروازونه بند شي چې د پرواز پر مهال سلامتي یې یقیني نه ده. مدویدیف له دې نه وړاندې غوښتنه کړې وه چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت جیټ مسافروړونکي الوتکې دې له پروازونو منع شي. تېر چهارشنبه د 13 کلنه زړې یاک 2 ډول مسافروړونکي الوتکې د لیدو په پیښه کې 3 کسان وشل شو کې د یخ پر سر د هاکي مشهور او توپ تکړه لوبغاړي هم شامل وو.
دوی بجه او اته دقیقې سوې خپرونه زه فرشته جلالزه یو تایر روشانه او د دې خپرونې نور ټول همکاران په ګډه درته وړاندې کوو. تر درو بجو به د دغو مطالبو تفصیل واورئ. په خبرونه کې به واوري چې نن په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو په سفارت کې د امریکا لوړ رتبه پوځي او سیاسي مامورینو ډاډ ورکړ چې دوی به د افغانستان د ثبات د تامین لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت دغه غونډه د امریکا پر متحدو ایالاتو د سپتمبر د 11 د تروریستي حملې د 10 کلیزې په مناسبت جوړه شوې وه. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې امریکایي پوځیانو په خپلو پوځي اډو کې د سپتمبر د 11 قربانیانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړل. په میدان وردګ کې د وسلوالو طالبانو په یوه انتحاري حمله کې نږدې 90 تنه زخمیان شوي دي چې په دوی کې لږ تر لږه 50 امریکایي عسکر دي. په سیمه ایزو مسایلو کې به واوري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال هم له القاعده او له وسلوالو طالبانو سره د ترهګرۍ لپاره په فعالیتونو کې لاس لري. رحمان ملک په کوټه کې د خبرو پر مهال په سیمه کې میشت افغانانو ته یو میاشت وخت ورکړ چې ځانونه له حکومت سره رجستر کړي. نن د امریکا په متحده ایالاتو د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملې لسمه کلیزه ده. په دې مناسبت په کابل کې په جوړه سوې غونډه کې لوړ رتبه امریکایي پوځي او سیاسي چارواکو ګډون کړی و. په کابل کې د امریکا د پوځي او سیاسي ماموریت مسؤلینو نن ډاډ ورکړی چې دوی به د افغانستان د ثبات د تامین لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې خبریالانو هم برخه درلوده او د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ پر اساس په دغه غونډه کې په تېره یوه لسیزه کې له تروریزم سره د مبارزې په لاسته راوړنو او پر موجودو ستونزو خبرې وشوې. امریکایي مقاماتو وویل چې د القاعده تروریستي شبکې ته به بیا دا موقع ورنه کړي چې په افغانستان کې خپلې ریښې ټینګې کړي او له دغه ځایه نورو هیوادونو ته د تروریستي حملو ګواښ متوجه کړي. حمید مومند له کابل رپورټ لري.
امریکایي ډیپلوماټان او پوځیان که څه هم تیره لس کلنه مبارزه اسانه نه بولي، خو وایي چې په دې موده کې په سیمه کې د تروریزم د ځپلو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې درلودلې دي. په کابل کې د امریکا سفیر ریان کراکر د سپتمبر د 18مې نیټې د حملو د 10مې کلیزې په یوه غونډه کې وویل چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې زیات څه ترلاسه شوي او لا هم زیاتې ستونزې په مخ کې پرتې دي. د اول چې دوی د یو باثباته خوندي او دیموکرات افغانستان لپاره ژمن دي او هیڅکله به هم د اجازه ورنه کړي چې القاعده له دې خاورې څخه د حملو لپاره بیا کار واخلي. دی وایي موږ د افغانستان او سیمې په وړاندې ژمن یو او ژمن به پاتې شو او د وس لپاره موږ د ستراتیژیکو اړیکو په یو سند کار کوو چې له 2014 میلادي کال وروسته به زموږ ترمنځ اړیکې تعریف کړي. په داسې حال کې چې موږ د امنیت او په نورو برخو کې د یو رښتینې همکار په توګه کار کوو، د ستراتیژیکو اړیکو دغه ګډ سند به د اوږدې مودې لپاره د دواړو هیوادونو او سیمې د امنیت یو ښه ضمانت وي. ښاغلو او اغلو، لس کال وړاندې د سپتمبر د 18مې نیټې پیښه نه هېرېدونکې ده او نه به هم بیا تکرار شي. کراکر وویل چې د سپتمبر د 18مې نیټې د حملو په محل د نیویارک کې وو او لا هم ورته هغه شېبې یاد دي چې د سوداګرۍ مرکز بروجونه نسکور شول او بېګناه خلک پکې ووژل شول. کراکر په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې القاعده د بشپړې ماتې په درشل کې ده، خو له دې سره سره ګواښ لا هم په خپل ځای دی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان ایلن د غونډې بل وینا وال و. د پخپلو خبرو کې په سیمه کې د تروریزم پر ضد پوځي مبارزې ته اشاره وکړه. د اول کسه هم په تیرو لسو کلونو کې دوی نړیوال متحدین او افغانان له زیاتو سختو حالاتو سره مخامخ شوي، خو توانېدلې چې د القاعده او د هغو د ملاتړو په ځپلو کې مهمې لاسته راوړنې ولري. جنرال ایلن وویل چې د القاعده تر بشپړې ماتې پورې رښتینی ګواښ لا هم موجود دی، خو ډاډ یې څرګند کړ چې دوی د بریا په درشل کې دي.
Today al-Qaeda is severely degraded. We have eliminated much of its leadership and many.
De wai nan al-Qaeda pa sakhti sara kamzor shawe. Mug da de shabake aksara masharan aw sartiri la manza wadi. Khuda al-Qaeda tar bash pade mate pore rikhtine gwakh la ham maujood de. Aw za mug danda la paita nazar se dale. Khum mug ba pa al-Qaeda khpul fisharun ta dawam warkdo aw da de shabake ghadi che pa har zay ke wi taqib kdo. هغه چې د القاعده ملاتړ کوي او دوی ته پناه ورکړي باید په دې غلط فهمي کې نه اوسي چې امریکا به معکوزه نتیجه ترلاسه کړي، بلکې القاعده به هرو مرو له ماتې سره مخامخ کیږي. په دې غونډه کې د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځیانو سربیره د افغان کابینې ځینو غړو هم ګډون کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول هم غونډې ته وینا وکړه. ډاکټر رسول د سپتمبر د 18مې نیټې پیښه د تروریزم په خلاف د نړۍ د ولسونو د یووالي انګیزه وبلله، چې په پایله کې د ده په وینا افغانستان هم له یوې تیارې انزوا څخه وژغورلی شو او د نړیوالې ټولنې په یو فعال غړي بدل شو. خو کتونکي بیا روانې مبارزې ته به بل ډول ګوري او وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په حالاتو کې کوم ځانګړی بدلون نه دی راغلی. د دوی په اند تر هغو چې نړیواله ټولنه او امریکا له افغانستان څخه د باندې د تروریستانو په اصلي ځالو تمرکز ونه کړي، په افغانستان کې روانې هلې ځلې ستونزه نه شي هوارولی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر انټرنیټ واورئ. د ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس دی www.azadiradio.com. پر دغه ویب سایټ باندې تاسو کولی شئ چې بیلابیل معلومات ترلاسه کړئ. او پر فیسبوک هم د ازادي راډیو ستنو که په فیسبوک کې است د ازادي راډیو صفحه پیدا کړئ او له دې لارې تاسو کولی شئ چې هر ورځ نوي خبرونه ترلاسه کړئ. بیا هم د سپتمبر د 18مې د تروریستي حمله په ارتباط رپورت لرو. نن د کابل سربیره په بیلابیلو نورو ښارونو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځي اډو د نن د سپتمبر د 18مې د قربانیانو لپاره د درناوي مراتب تر سره سول لا بګرام نیولې تر کندهار او تر ننګرهار پورې امریکایي پوجانو په بیلابیل غونډو کې دغه پیښې د قربانیانو یاد تازه کړ او د افغانستان د جګړې په باب یې څرګندونه کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس د غوټولو ته لنډکتنه کړې ده او سالی محمد سالی به یې جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا پر دوو اسمنڅکو ودانیو له تروریستي بریدونو لاس کله واوښتل. د افغانستان جګړه هم لاس کله نسوه خو ختمه نه ده. د افغانستان په شمال بګرام او په جنوب کې د کندهار په پوځي اډه کې چې د طالبانو په وړاندې د جګړې لومړی کرښه ګڼل کیږي، امریکایي پوځیانو د سپتمبر د 11مې د نږدې 3000 قربانیانو یاد ته د درناوي مراتب وړاندې کړل. د سپتمبر د 11مې تر پیښې میاشت وروسته امریکا پر افغانستان برید وکړ، د طالبانو نظام یې ړنګ کړ چې القاعده او د دې ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. خو د فرانسې خبري اژانس لیکي طالبان تر پرزیدو وروسته د خونړۍ او سخت دریځو کسانو په څیره کې راڅرګند شول. په جلال آباد کې هم امریکایي سرتیرو په خپله پوځي اډه کې د سپتمبر د 11مې یاد تازه کړ. دوی د دې پیښې د قربانانو لپاره دعا وکړه او د خپل هیواد بیرغ د خوښنۍ څرګندولو په هدف نیم ځوانند کړ. د پوځیانو یو مشر اندریو سپانو چې د سرتیرو ډلو ته د هغو امریکایي عسکرو نمونه اخیستل چې د خپل ماموریت پر مهال وژل سوي وویل، پیل له همدغه ځای سوی او پای به هم دغلته وي. وروسته یې د نړیوال سوداګرۍ پر مرکز د لومړۍ الوتکې د جنگیدو د پیښې په یاد د څو شیبې خاموشي غوښتنه وکړه. ددا هم ویل چې دې پیښې موږ دلته راوستلو، موږ پر سمه خوایو، تر هغې وروسته زموږ ژوند د تل لپاره بدل سو چې هیڅکله به هیر نسی. هلته په کابل کې د امریکا په سفارت کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جان ایلن او د امریکا سفیر ریان کراکر د سفارت له لسګونو کارکوونکو او پوځیانو سره د سپتمبر د 11مې د 10مې کلیزې په مناسبت غونډه کې ګډون وکړ. کراکر ومنله چې په امریکا کې خلک د افغانستان له لس کلنې جګړې ستړي دي او دې جګړې د امریکایي عسکرو تلفات هم زیات کړي چې تر اوسه 1,500 امریکایي سرتیري وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي تر اوسه پر دې جګړې د امریکا له لوري 440 میلیارد ډالر لګښت شوی. د براون په هنتون د معلوماتو پر اساس په دې لس کلنه جګړه کې 3,800 خلک وژل سوي چې په دوی کې بهرني او افغان عسکر، ملکیان او سخت دریځ وسلول شامل دي.
او بیا هم په د امریکایي ځواکونو د تازه تلفاتو په ارتباط یو رپورت لرو. په میدان وردګ کې د وسوالو طالبانو په وینډهاري حمله کې تقریبا 90 تنه زخمیان سوي چې رپورټونه وايي په زخمیانو کې 50 امریکایي عسكر دي. میدان وردګ د کابل ته د ننوتلو دروازه ګڼل کیږي او په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې نامنې زیاتې سوي دي. د نړیوالو خبري اژانسونو لخوا پر همدې مسله بیلابیل تفسیر سوي دي. سالی محمد سالی به یو بیا تفصیل وړاندې کړي.
د امریکا پوز نن د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې په میدان ورده کې د وسلولو طالبانو په یو ځنوژن کې برید کې چې د ناټو یو پوزي اډه په نشه کړي، نږدې 90 تنه ټپیان سوي چې په ټپیانو کې 50 تنه امریکایي سرتیر دي. د امریکا د پوز ویان جګړن ډیوید استنبرن ویل په نه اتیا ټپیانو کې 50 تنه امریکایي سرتیر، 15 تنه افغانان شامل دي. لا څرګندنه ده چې په برید کې نور چاته زیان رسیدلی دی. د جرمني خبري اژانس ته بیا ځینو چارواکو ویلي چې په پیښه کې 3 تنه وژل سوي هم دي. د ولی ویان شاهد الله شاهد اژانس ته ویلي د چاودنې په نتیجه کې یو افغان ترجمان، د ائتلافي ځواکونو یو ساتونکی او یو ملکي تن وژل سوي دي. جګړن ایستنبرن ویل پیښه پرون د مازدیګر 15:15 وسوه چې برید کوونکي د ناټو د یوې پوځي اډې دروازې ته نږدې چاودنه وکړه، نه اتیا تنه یې ټپیان کړل او په دیوال کې یې 6 متره سوری جوړ کړ. تر دې مخکې ناټو په یو اعلامیه کې ویلي و چې د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې طالبانو په چاودیدونکو موادو یو ډک لوی موټر یوې پوځي اډې ته نږدې منفجر کړ. په دې باب یې نور جزئیات نه وو ورکړي. وسلوالو طالبانو په خپل انټرنیټي پاڼه کې د شنبه د ورځې د برید مسولیت منلی او ادعا کوي چې تر سلو زیات بهرني سرتیري وژلي دي. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې نن د سپتمبر د 11مې نیټې د بریدونو لسمه کلیزه ده. پر امریکا په هغه برید کې نږدې 3000 کسان وژل سوي وو. د سپتمبر د 11مې بریدونه د دې سبب سول چې امریکا او متحدان یې پر افغانستان یرغل وکړي. میدان وردګ ولایت د کابل دروازه ګڼل کیږي چې په دې وروستیو کې پکې ناامني زیاته سوې ده. د دې ولایت والی حلیم فدایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د میدان وردګ د ناامنیو یو علت د ملي اردو غفلت ګڼلی وو. تېر میاشت هم په سید آباد ولسوالۍ کې د ناټو د یوې ترخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې د امریکا 1/3 سپیشل فورس یا د ځنګړي ځواک غړي د یو ملکی ترجمان ترڅنګ وطن افغان سرتیری وژل سوی وو. دا په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې ډیره بهرنیو ځواکونو ته تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل سوی وه.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ازادي رادیو ستاسو خپل رادیو د تاسو هر وخت کولای شي چې د رادیو د ویب سټ لري د پروګرامونو په ارتباط خپل نظر څرګند کړي او د ازادي رادیو له کارکونکو سره مرسته وکړي چې خپل پروګرامونه ستاسو په ذوق برابر کړي. نن لشتلج نه وشتنه زندانیان د لشکرګاره مرکزی زندان څخه خوش سول. په هلمند کې چارواکو ویل چې د ولسمشر د فرمان پر اساس د یو نوي تنو د زندان موده هم راکم استوي ده. د ازادي رادیو خبريال هلمند رپورت لري.
د لشکرګاه د مرکزی زندان څخه نه وشتنه زندانیان خوش سو او ژمنه وکړه چې ورته تر دې به په هیڅ ډول ورانکارو کارونو لاس نه پوري کوي. له دې جملې څخه د یو نوي تنو زندانیانو د بند موده هم د یو څخه تر وو کلونو پورې راکښته سو. د هلمند عدلی رئیس محمد طیب اتل وویل دغه زندانیان د ولسمشر د اوسل وشتم ګڼه پرمان له مخې خوشی سوي او د یو شمیر نورو د بند موده راکښته سوي ده. هغه وویل د زندانیانو څخه ضمانت اخیستی چې وروسته له دې به په ورانکار عملونو کې ونډه نه اخلي. طیب وویل خوش سوي کسان یې د هغوی د جرمونو او دوسیو په نظر کې نیولو سره آزاد کړي دي او د نورو د بند موده یې هم د هغوی د جرمونو په نظر کې نیولو سره راکښته کړې ده. د عدلي رئیس وویل په دې زندانیانو کې یو تن ماشوم هم خوشی سوی او د شپږو نورو ماشومانو د زندان موده راکمه سوې ده.
په دې کې اووه تنه د هجز لاندې په دوسیه کې تخفیف راغی چې دغه جملې څخه یو تن یې ریاس او په د شپږو تنو
د لشکرګاه د زندان مسؤول جنرال بسم الله حمید وویل په زندان کې د زده کړې پر زمینه برابر شوی ده او په خصوصو زندانیانو کې هم ډیر ته د سواد د زده کړې کورسونه خلاص شوي دي. هغه له زندانیانو غوښتنه وکړه چې د دولت سره د سولې پر اوسلو کې مرسته وکړي. حمید وویل که څه هم د خصوصو کسانو په منځ کې زیاتره د هلمند ولایت اوسیدونکي دي خو د اروزګان او لغمان ولایتونو اوسیدونکي هم پکې شامل دي. که هم زندان دی خو له زندانه خوشی کېدونکي او په زندان کې پاته کسان هلته له ژوند نه خوشحاله دي. وایي د زده کړې زمینه ورته برابره ده او که خوشی سي وروسته به هیڅ خراب کار ونه کړي.
بس خو نه دام پیغام دی چې پاینده کې هر سړی باید ښه گزاره وکړي او خپل کار وکړي، خپل پر کور واوسي او مکتب کې پروبل شي.
وړاندې تر دې هم د ولسمشر د فرمانونو له مخې ګڼ شمېر زندانیان له زندانه خوشی سوي او یا د بند موده له اصله راکښته سوې ده.
حمید مومند د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه لري.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن خپل زیاتره مطالب په امریکا د سپتمبر د 11 نیټې حملو لسمې کلیزې او په افغانستان د هغو اغیزو ته ځانګړې کړې ده. سرنوشت عدالتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د لویدیځ د ځینو ورځپاڼو تبصره راخیستې چې ویلې ده امریکا ته د سپتمبر د 11 نیټې د حملو ځواب په لوړه بیه تمام شو او پایله یې لا اوس هم معلومه نه ده. روسپانه د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک لیکي چې د افغانستان په جګړه کې چې د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حملو وروسته پیل شوه، له 2500 نه زیات بهرني سرتیري وژل شوي او تر 1300 زیات ټپیان شوي دي. روسپانه لیکي چې په وژل شوو کې کابو 1300 او په ټپیانو کې شاوخوا 1500 زره امریکایي سرتیري دي. روسپانه د سپتمبر د 11 نیټې د حملو په اړه ځینې نور مطالب هم خپاره کړي چې پکې تر ډېره د امریکا په سیاستونو انتقاد شوی او ویل شوی چې په افغانستان کې روانه جګړه په سیمه کې د امریکا د سیاسي اهدافو یوه برخه ده. خدمتګار عدالتي روسپانه بیا په دې مسله بحث کړی چې طالبانو ولې اسامه بن لادن امریکا ته ونه سپاره. روسپانه د دې پوښتنې ځواب د کتونکو په حواله ورکړی او لیکلی چې طالبانو په اسامه واک نه درلود، بلکې د پاکستانیانو ساتلو او ملا عمر ته دا موقع نه ورکوله چې په اسامه واک ولري. روسپانه وړاندې که څه هم په افغانستان کې روانه جګړه د لویدیځ د اهدافو یوه برخه بللې، خو بیا هم طالبان په دې تورن کړی چې د ترهګرۍ په خلاف جګړه افغانستان ته راوړله چې اوس بیا افغانان پرې کوي. ویسا خپلواکې روسپانه بیا د سپتمبر د 11 نیټې د حملو او د 13 کلنې جګړې په اړه یو تفصیلي مطلب خپور کړی دی. روسپانه په افغانستان کې د تروریزم په خلاف د امریکا او لویدیز روانه جګړه یو تیروتنه بلل او لیکل چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن وژنې دا ثابت کړ چې القاعده او نور ترهګر په پاکستان کې دي. ملي ارمان عدالت روسپانه بیا په امریکا او نړیوالې ټولنه غږ کړ چې په هغو هیوادونو فشار راوړي چې لا هم د القاعده ملاتړ کوي. د روسپانه په وینا پاکستان، متحده عربي امارات او سعودي عربستان لا هم هغه هیوادونه دي چې د القاعده شبکې ملاتړ کوي، او د روسپانه په وینا که دا ملاتړ پای ته ونه رسول شي نو ممکن القاعده یو ځل بیا پیاوړی او په افغانستان حاکم شي. خو هیواد دولت ورسپانه بیا له دې ټولو بحثونو څخه جلا په هغو اندېښنو تمرکز کړی چې اوس مهال په امریکا کې د القاعده د حملو په اړه موجود دي. ورسپانه لیکلی چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه له وژل وروسته د ده له کوره ترلاسه شوي ځینې اسناد ښیي چې القاعده د سپتمبر د 11 نیټې د 10 کلیزې په موقع په امریکا کې د منظمو حملو پلانونه جوړ کړي. ورسپانه ویر څرګنده کړی که حالات په همدې ډول دوام وکړي او په بهر کې د القاعده د ځپلو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه شي نو ممکن شبکه یو ځل بیا نه یوازې افغانستان او امریکا بلکې ټول نړۍ ته په یو جدي ګواښ بدل شي.
اوس هم راځو یوې سیمه ییزې مسلې ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي چې هلته میشت افغان کډوال هم له القاعده او وسلوالو طالبانو سره د ترهګرۍ لپاره په فعالیتونو کې ونډه لري. رحمان ملک پرون په کوټه کې د خبرو پر مهال په سیمه کې میشتو افغان کډوالو ته یوه میاشت وخت ورکړ چې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل رپورټ ته غوږ نیسئ چې له کوټې راستولی دی.
د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک د شنبې په ورځ کوټه ته راغلی وو او په دې شهر کې ورځ تر بلې د خرابېدونکو امنیتي حالاتو د مخنیوي په مقصد د بلوچستان له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. رحمان ملک د تیرې چهارشنبې په ورځ په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو د مشر د مرستیال پر کور غبرګې ځانوژونکې حملې وغندلې او په چاودنو کې د وژل شویو ملیشیا سرتیرو او نورو ملکي خلکو پر وژنه یې خواشینی څرګنده کړه. ده وویل د القاعده او پاکستاني وسلوالو طالبانو ډیری کسان اوس کوټې ته راغلي. وسلوالو یاغیانو او جنایتکارانو به پخوا په کلیوالو سیمو کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول. په کوچنیو ښارونو کې به یې چاودنې کولې، خو چې فکر یې وکړ هلته یې په مطبوعاتو کې اغېز کم دی نو لویو ښارونو ته یې مخه کړه او اوس کوټې ته هم راغلی دی. په دې ترڅ کې موږ د پولیسو د تاڼو له مخې د هر کور سروې کوو چې وپوهیږو څوک پکې اوسېږي. رحمان ملک وویل په بلوچستان کې امنیتي حالات له دې امله هم خرابېږي چې وایي دلته ګڼ شمیر داسې افغان کډوال اوسېږي چې راجستر نه دي. وایي موږ افغان کډوال خپل ورونه بولو چې دوی ته مو دلته پناه ورکړې ده، خو دوی نن سبا دلته په تروریستي اعمالو کې لاس لري. وایي دوی ته به هیڅکله اجازه ورنه کړو چې د پاکستان له میلمه پالنې په استفادې سره د ترهګرو ملګري شي. رحمان ملک د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ګاډه پولو خو تل خلک یوې بلې خواته اوړي راوړي وویل له پاکستان سره به ټولې سرحدي سیمې وتړل شي او د پولې پر سر به د تګ راتګ لپاره بیرته د تلاشۍ ځانګړې پوستې جوړې شي. د پاکستان پر ټولو پولو له خیبر پښتونخوا تر بلوچستان پورې به د تلاشۍ پر ټولو پوستو باندې د کډوالو د لېږد او پلټنې پوستې جوړېږي چې افغانستان ته تلونکي راتلونکي افغانان به یوازې له همدغو پوستو څخه تیریږي. متاسفانه دغه پوستې زموږ له دوست هیواد افغانستان سره د تفاهم او اړیکو د نشتوالي له امله ختمې شوې وې. رحمان ملک وویل کوم افغان کډوال چې نه دی راجستر شوی هغوی د په یوه میاشت کې دننه خپل ځانونه راجستر کړي. وایي که تر هغه وروسته غیر قانوني اوسېدونکي افغان کډوال ونیول سول سخته سزا به ورکړل شي. رحمان ملک وویل ترهګرو ته باید مسلمانان یا انسانان ونه ویل شي. وایي دوی چې د ورانکارۍ په چارو بوخت دي د دوی تر شا بهرني لاسونه دي چې غواړي پاکستان بې ثباته کړي، خو وایي موږ ډار نه یو او د دوی د ځپلو له کاره به لاس وانخلو. د یادونې وړ ده چې رحمان ملک د بلوچستان د ستونزې د هواري لپاره مرورو بلوڅو ته هم یو ځل بیا د مذاکراتو وړاندیز وکړ او ترې وې غوښتل چې لغرونو د راکښته سي د پاکستان ملي بیرغ ته د سلامي سي او د پاکستان زنده‌باد ناره دی وکړي. موږ به هر ډول غوښتنې ومنو. بارکوال میاخیل، ازادي رادیو، کوټه.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد سلور، کندوز یاو، خوست یاو او پیخور و سوات سلورتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د ماښین دوه نیمې بجې دی. په پاته خپرونه کې په نیم ساعت کې به د روغتیا پروګرام درته وړاندې کوو، خو اول به رضوان مراد ورسو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
په کابل کې د امریکا سفیر نن د سپتمبر د 11مې د پیښې په یاد غونډه کې ویل، هغه څه چې لس کاله مخکې په امریکا او افغانستان کې وشول دواړه هیوادونه د تل لپاره یو ځای کړل. د باګرام پر هوایي ډګر په پروان ولایت کې په دوه نورو سیمو کې چې بهرني ځواکونه پکې میشت دي، توغندیو حملې شوي. ویل کېږي چې دې حملو مرګ ژوبله هم اړولې ده. په هرات ولایت کې هغه ډله ونیول شوه چې د ظفر پل قول اردو او د دې ولایت په ملي امنیت ریاست د تروریستي حملې پلانونه جوړ کړي وو. په متحده ایالاتو کې نن په سختو امنیتي تدابیرو کې د 2020 کال د سپتمبر د 11مې نیټې د بریدونو لسمه کلیزه لمانځل کیږي. په داسې حال کې چې په لیبیا کې د قذافي د پلویانو سره په ځینو ښارونو کې جګړه روانه ده، لیبیا د ملي انتقالي شورا مشر د لومړي ځل لپاره پایتخت طرابلس ته ولاړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي دا یو رسوایي ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر دې دمه پاتې راغله چې په سوریه کې د مزارعچیانو په ضد د حکومت د زور زیاتي په اړه یو پرېکړه لیک تصویب کړي. د مصر د واکمنې پوځي شورا مشر نن د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د محاکمې په بهیر کې شاهدي ورکولو ته غوښتل شوی. او د روسیې ولسمشر خپل حکومت ته امر کړی چې د هوایي کرخو هغه شرکتونه دي وتړي چې سلامتي د اعتماد وړ نه ده.
روغتیا د ژوند شتمني. باز هم سلام و خوش اومدین به برنامه صحت. خدا کنه جور و تکره و سر حال باشین. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم دکتران متخصص عبدالرزاق ابراهیم خیل متخصص امراض داخله و دکتر حبیب غمی متخصص امراض داخله و استدیوی رادیو آزادی در کابل آمدن تا به سوالهای شما جواب بگوین. دکتر صاحب بسرزاد خوش آمدین. پس از این حال شما هم شروع بکنین و زنگ بزنین، هر سوالی که دارین بپرسین. خب شماره ها را من میخوانم، لطفا یادداشت بکنین: 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین: 0042-02-21-12-43-01 و 0042-02-21-12-44-01. منتظر تلفون هایتان هستیم. امروز در مورد گپ میزنیم که حتما در موردش شنیدین: حمله قلبی. حمله قلبی چیست؟ چگونه به وجود میاد؟ چگونه میتونیم قلب سالم داشته باشیم؟ چگونه خود را وقایه بکنیم؟ و گپ ها و سخن های دیگر در این مورد. ساده که بگوییم، قلب یک ساختمان عضلی است که در طرف چپ صدر یا سینه موقعیت داره، 4 تا جوف داره، 2 تا در قسمت بالا که به نام دهلیز های قلب یاد میشن و 2 تا در طرف پایین که به نام بطن های قلب یاد میشن. وظیفه قلب در کل پمپ کردن و رساندن خون صاف و اکسیژن دار به تمام بدن است و از سوی دیگر خون ناپاک یا کربن دای اکساید دار را هم جمع میکنه و برای پاککاری به ششا انتقال میده. خود قلب هم برای انجام فعالیت هایش طبعاً به خون اکسیژن دار ضرورت داره که توسط شریان های خاص به قلب میرسن. حالا وقت همین جریان خون اکسیژن دار یا پاک به یک قسمت از عضله قلب بنابر دلایل خاص که تا لحظات دیگر از دکتر صاحبای متخصص خواهید شنید، دفعتاً قطع شوه و دوباره اعاده نشه، همو قسمت عضله قلب میمیره، چون دیگه نمیتونه وظایف فیزیولوژیک یا نرمال خودش را انجام بده. حمله قلبی میتونه هم در مردها به وجود بیاد و هم در زنها. حالا بیشتر و خوبتر از دکتران متخصص در مورد حمله قلبی بشنویم. دکتر صاحب غمه باز هم خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی و به برنامه ساعت. طبعا وقتی برای محصلین طب تشریح بتین و تشریح بکنین در مورد حمله قلبی، شاید از کلمات خاص مثل کاردیاک ارست و میوکاردیال انفارکشن و شیران های کلیلی و ترومبوز و امبولی و نمیفهمین ها صحبت بکنین و استفاده بکنین. اما حالا به یک کسی که در یک قریه زندگی میکنه بگوین که حمله قلبی چیست؟
با تشکر از شما و با تشکر از رادیو آزادی، امیدوارستم معلومات را که خدمت هموطنان عزیز خود تقدیم میکنم مورد پسندشان قرار بگیرم. حمله قلبی یا سکته قلبی عبارت از دو صورت عامیانه بگویم، عبارت از بند شدن یکی از شیرین‌های بسیار عمده قلب است که میتونه علتهای خاصی داشته باشه که بند شدن شیرین قلبی میتونه به صورت آنی با وجود بیاید و یا میتونه که به صورت مزمن در یک زمان قبلا وجود داشته و بالای یک فاکتور اضافه شده و سبب حمله آنی قلبی شده و یک از شیرین عمده کلان قلب مسدود ساخته و باعث حمله قلبی شده پیش مریض.
تشکر. خب دکتر صاحب ابراهیم خیل، شما هم به زبان ساده بگوین، به پشتو بگوین که حمله قلبی چیست و بعد از این بعد از او بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که چرا جریان خون از طریق عمو شیریان های خاصی که بیشتر دکتر صاحب خمه هم گفتن به قلب قطع میشه.
زه هم پخپل وارد ده آزادی رادیو کارکون که او د روغتیا د خبرونه اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم ویلې، د زړه حمله یا سکته چې ده، دا هغه حاله هغه وخت رامنځته کی کله چې د زړه د عضلې یو برخه ته په کافی اندازه سره وینه او اکسیجن ونه رسیږي. دا حالت او دا حالت هغه وخت رامنځته کی کله چې د زړه د عضلې د ضرورت او هغه مقدار وینه چې زړه ته رسیږي د دغه موازنه ترمنځ، یعنی عدم موازنه رامنځته شي، نو دا حالت رامنځته کیږي. چې د دې لپاره یو تعداد عواملونه او لاملونه شته چې دغه حالت رامنځته کړي. چومده علت خوده ده چې د زړه ته چې هغه شریانونه چې وینه زړه ته راوړي او خپل د زړه د عضلې یا د زړه د غوښې اړتیا پوره کوي، د په دغه د رګ په دننه کې یو غوټه یا یو پلاک جوړیږي چې عمده سبب دا ده. او داسې نور علتونه هم شته دي چې دا غوټه یا پلاک یا قسمت د رګ کې چې کله رامنځته کیږي، دا په ابتدا کې په هغه کسانو کې زیات رامنځته کیږي چې د وینې غوړې پورته وي او یا له خپله دیرګ ته کومه صدمه ورسیږي. نو دلته هغه د وینې یو تعداد مواد دي، هغه راټولیږي او دغه غوټه پرمختګ کوي. او کله کله چې په دغه غوټې کې کله داسې کوم درد یا کومه خراشیدګي رامنځته شي، نو د وینې یو تعداد مواد دي چې دلته رسوب کوي او دغه غوټه غټیږي او دغه لخته مواد چې دلته راټول شوي دي دا په آنی شکل سره د رګ د بندوالي سبب ګرځي او د زړه د عضلې یوې برخې ته وینه نه رسیږي. بالاخره که دا حالت دوام وکړي، د زړه عضله مري او خپل هغه نارمل وظیفه چې د عضویت مختلفو برخو ته د اکسیجن او غذایي موادو رسول دي، هغه سرته نه شي رسولی. نو یو تعداد نور لاملونه هم شته چې هغه هم بعضې حالات کیدای شي چې دغه د زړه رګونه سره شخ شي یا سره ور شي، تنگ شي، نو هم نشي کولای چې زړه ته د وینه ورسیږي. او په یو تعداد حالاتو کې کله چې د خپل د سینې قفس ته کومه ضربه یا صدمه ورسیږي، نو دغه رګونه هم ضربه ویني او صدمه ورته رسیږي. او دلته د هغه رګ او کومه نرمه او خویه سطحه چې ده چې هغه له خپل یو تعداد مواد او افرازوي او نه پرېږدي چې دلته مواد راټول شي، و خویه سطحه ده، دغه خویوالی د منځه ځي او هلته مواد راټولیږي. او یو تعداد نور لاملونه دي کیدای شي چې په ځینو کسانو کې په ولادي شکل سره.
دکتر صاحب ابراهیم خیل، بسیار تشکر، حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. حالا جان میر از کابل زنگ زده، بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر صاحب، خیلی تاسو ته د لاوی رپورټ کارکون کوم کوم سلامونه وایم.
و علیکم السلام، شرق لاست، لطفا پوښتنه وکړه.
ډاکټر صاحب زما دغه پوښتنه ده چې زه ولا خپله مې ډاکټر صاحب د پښتورګي شګه لرم پوه شوې او نو ځکه داسې د پښتورګي چې کومه خرابې وي کنه دې نښې نښانې څنګه وي نو دې باندې موږ پوه کړو بس هم سوالتلم چې خبر ته خو بس ډاکټران څه شی راچا داسې دغه وایي نه کنه خو ما لږ دې مې خبره مازیه راته کړې دغه وکړي واضح وکړي چې څنګه چل ده څنګه نښې نښانې دي پښتورګو د منځه تللي چې دې څنګه نښې نښانې وي.
دکتر صاحب ابراهیم خیل، شما سوال دارین از شنونده که از کابل همی لحظه با ما در تماس است؟
زه هم پخپلوار سر جانمیل خان رور تا سلامونه اونی که نیکی هیل ورانده که اومه جانمیل خان رور لخپل ده پختورگی شگه یا ده پختورگی کانه چی ده پاول ابتدا که د پختورګي د خرابې دل یا د پختورګي د وظیفې د منځه تک سبب نکي خو کچیر ته د کارنۍ د پختورګي کې دوامدار شي او د دې غټوالي سبب شي او د پختورګي د خپل د پختورګي ساختماني برخه د خرابوالي سبب وګرځي بعد دغه کول شي پختورګي خپل وظیفه فریدي اغه په هغه صورت کې د دې اراز به رامنځته کیده شي کله چې د حالت دو طرفه وي یعنی په دوړ پختورګي کې خو کچیر ته پختورګي د منځه لاړ شي او بل پختورګي جوړ وي نو د هغه وظیفه هم د بل پختورګي سر ته رسوي چې د هغه اراز ته ډیر وخت پورې په صحنه کې نه بارس کیږي نو کله چې پختورګي د منځه لاړ شي نو په ناروغ کې یو تعداد اراز رامنځته کیږي چې ناروغ لخپله د کسالت بشتهای ضعیفه کمخونه د هډوکو او بندونو د درس کا شاکی کیږي کمخونی پکې رامنځته کیږي او حتی عمده علت د چې لخپل د ناروغ په وینه کې او تعداد مواد دي چې اغل وړيږي او بل اخره دا چې د ناروغ خپل کوم فضوله مواد چې په وینه کې دي چې باید پختورګي اغه تراخ کغه نشي تراکول نو لخپل د ناروغ د وجود په ځینو برخو کې مایعات او اوبټولېږي ځکه پختورګي خپل وظیفه سرته نه رسولای نو بیا که چیرته ډیر تاسو په تشویش کې کولای شئ چې د پختورګي یو ډاکټر ته مراجعه وکړئ تاسو لپاره به ځینې معاینات چې لازم دی به ترسره شي د تشویش به مرافه شي.
تشکر دکتر ابراهیم خیل. خب شنونده دیگه داریم بشنویم چه سلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، کی هستین لطفا سوال بکنین.
زه د محمد نن د بچا ولایت نه تاسو ته ځم درکم د تر څه مې دا پوښتنه ده چې دا زلام لا نه مرزي څه څه پیدا کیږي چې دا په لاره کې مستا خبر راځي. السلام علیکم.
و علیکم السلام. خب سوال را گرفتیم دکتر صاحب ابراهیم خیل.
د ورور نوم صحیح ما و نه ورېدل او سوال باندې صحیح پونش خودم را پوښتم چې
از درد کمر پرسید که چیگونه به وجود می آید.
د ملاد درد نه
ما همونطور یک چیز دانستم از سوالش.
ما خو ایتو شنیدم که گفت که علت حمله قلبی چیست از چی سبب به میان ما ایتو چیزی شنیدم.
خب در صورتی که شما اونطور چیز شنیده باشین لطفاً معلومات بدین به شنونده و بعد از اون بیشتر صحبت میکنیم در مورد حمله قلبی.
د ورور چې د پکتیانا زنګ وهله نوم هم صحیح مونږه وانه شو ورېدل د پښتنه کړې و چې د زړه حمله څنګه رامنځته کیږي اول رامنځته کیږي د علت شایده د زړه د حمله رامنځته کېدل یو تعداد لاملونه لري او یو تعداد داسې حالات دي چې د زړه د حملې ته لاره هواروي یعنی زمینه ورته مساعده وي چې د زړه حمله شي. هغه یو تعداد عوامل دي چې په هغې جمله کې یو تعداد هغه لاملونه دي چې هغه د تغییر وړ لاملونه دي او یو تعداد لاملونه داسې لاملونه دي چې هغه د تغییر وړ نه وي. هغه لاملونه چې تغییر وړ نه وي هغې کې یو هم له خپله عمر ده. څومره چې عمر زیاتیږي په هماغه اندازه دغه د زړه د رګونو شخوالی فیصدي پورته ځي او په دوی کې د زړه د حملې چانس نسبت ځوانانو ته زیات وي. او بل لامل چې دا هغه خپل جنسیت ده. په جنسیت کې هم داسې ده چې دا د زړه حمله د حمل په دوران کې هغه چې امیدواره کیږي یعنی ماشوم راوړي په هغه کې د زړه د حملاتو فیصدي کمه ده د زړه د سکتې فیصدي کمه ده. وروسته د ماشوم د راوړلو د عمر نه وروسته نارینه او ښځینه سره مساوي کیږي یعنی د زړه د حمله چانس په دوی کې سره برابرېږي او مخکې د هغې نه په نارینه جنس کې دا فیصدي زیاته ده. او بل هم د تغییر و هغه عواملونه چې تغییر وړ نه وي هغه کې یو هم لخپل فاميلي تاریخچه ده داسې وایي چې هغه کسان چې مثلا لومړی درجه خپلوان وي د زړه حمله تیر کړی وي نو د هغه کس په لومړی درجه خپلوانو کې د زړه د حمله یا د زړه د سکتې چانس نسبت نورو کسانو ته زیات ده بل یو تعداد لاملونه دي چې هغه هم د تغییر وړ دي چې مثلا کولی شي یو کس هغه سکه جلوګیری وکړي یا وقایه وکړي یا په هغې کې تغییر راولي چې هغه یو تعداد لاملونه دي چې په هغې کې یو د وینې فشار ده او بل پکې د لخپله د شکر ناروغي ده او بل د وینې د غوړ زیاتوالی ده او بل لخپله تشویشونه دي سټرس ده او بل هم په دې جمله کې د الکول استعمال ده لخپله د سیګرټ څکول دي او بل عمده لامل چې ده یو تعداد غذایي فکتورونه دي چې هغه غذاګانې چې په هغې کې د شحمیاتو اندازه زیاته وي په هغوی کسانو کې د زړه د حمله چانس زیاته هغه کسان چې د تازه میوجاتو او ترکارۍ نه استفاده کوي هغوی کې د زړه د حمله چانس کم ده او بل هم له خپله یو چاغي ده چې چاغي هم یو عمده فکتور ده چې دا هم کولی شي چې د زړه د حمله دپاره زمینه برابره کړه او بل دا هغه لاملونه و چې د زړه د حمله ته لار هواروي یا تعداد د زړه د حمله سببونه دي چې واده د زړه حمله رامنځته کیږي چې هغه هم په درې کټګوري ویشل کې درې برخې لري یا هغه چې لخپله د زړه ته د وینې جریان یا د وینې راتک کمیږي د زړه غوښې یا د زړه د عضلې ته د وینې راتک کمیږي چې هغه هم څو لاملونه لري چې لخپله د زړه ته چې کوم رګونه وینه راوړي دا تنګیږي یا بندیږي چې هغه ډېر لاملونه لري او بل علت دا ده چې د زړه ضرورت زیاتیږي لخپله د وینې د رګ اندازه یا دا کوم سوروی چې دا ثابت وي اما د زړه ضرورت زیاتیږي چې هغه یو تعداد حالات دي لکه کمخونی ده او هغه کسان چې د جاغور ناروغۍ لري چې په هغې کې د جاغور د وظیفې زیاتوالی موجود وي هغه کسان چې په ځینې مکروبي ناروغۍ ولري په هغوی کې چې دا د زړه ضرورت زیاتیږي او هغه کسان چې زړه یې غټ
شوی ابراهیم خیل شما به یک موضوع جالب در قسمت اسباب یا در قسمت زمینه های که میتونه به صلاح زمینه را برای حمله قلبی مساعد به صلاح صحبت کردین در یکی از اونها گفتین چاقی ما قبلا هم برنامه داشتیم در مورد چاقی که از لحاظ فرهنگی در افغانستان یک تعداد شاقی هستن که چاق شمن یا خوشدار چاق شدن و چاقی هستن شما گفتین که چاقی میتونه که زمینه ساز باشه برای حمله قلبی میشه در این مورد یک مقدار ساده توضیح بدین که چرا چاقی میتونه که سبب حمله قلبی شود چه ارتباط بین چاقی و حمله قلبی وجود داره و بعد از او بیشتر صحبت میکنیم اما پیش از این فکر میکنم یک شنونده از دیر زمان منتظر هست در این مورد حتما صحبت میکنیم که چاقی چه ارتباط داره با حمله قلبی اما حالا بشنویم که شنونده چه میپرسه سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم السلام چاقی او لطفا پشتنه بکنه
من تا غد جواد لاده تا بساوله تا قبل سوالی نخبر کن
شرق لاست لطفا پشتنه بکن
ما پشتنه خدا غد زه لگ در اگه دا پپخو بانی مازره و سید ما بل یا دا پشار مرد لارم بل دا گردو مرد لارم دا گردو مرد می داخل زه کب خود دا پشار منی دا خوی تشه دا لگ در اگه سام پرسی گی دا جو پرسی گی بیا تا خلی بانی ومیش پاس را دا غد اکی سال گونیشه ما سر بیا خوشی و سیده سی پتا گلی کرد چه هر شیخ نمانت مو سر داد که او بیخی رسی زرنی و سر تنگی نتا غدم دا سیست اما دا پسنو دا کدار کسن دا پلاش کی که دا وزانی مدفتری ری خورلی دا یست تاثیر نکی
دکتر سب ابراهیم خیل
د زه هم جواد الله ورور ته سلام وړاندې کوم او د جواد الله ورور که تلیفون نه قطع شوی یو پوښتنه مې ته کوله د جواد الله ورور وویل چې زه د وینې فشار لرم او هم بل د پښو نه معذوره یم لکه مخکې مې چې وویل
خو فکر میکنم که جواد الله میشنوه همین لحظه با ما شما هست از طریق تلفون اگر سوال دارین میشه بپرسین
جواد الله ورور چې ما ګډ پړسیږي کله کله سال راته پیدا کیږي نو زه جواد الله ورور نه داسې پوښتنه کوم چې تا پښې هم پړسیږي او کله کله د سا هم لنډیږي که نه
بالکل هو تاسو سره هم لږی چنو سره باندې هم پرتی کې بل دا خو تاسو سره هم پرتی کې یو رقم ګولې د ډاکټر صاحب تر کړو دا 14 خره ور سره بیا دې دا پرسو باندې کینغه چې خره ما بیا خېمه تقریبا یو بیا شې هم بیا چې هغه ګولې کټه کما بیا و پرتی کې دا سیم پرتی کې نه ټول دې پرتی کې دې ګردو په خاطر ګردونه
خا مننه جواد الله وروره لکه څنګه چې مونږ ویلې هایپرټنشن یا د وینې لوړ فشار چې ده دا په زړه کې ډېر ناخوال رامنځته کوي چې او هم لکه څنګه چې مونږ مخکې ویلې چې د وینې لوړ فشار چې ده د زړه د حمله باعث ګرځي او بل خانه د وینې لوړ فشار چې ده د زړه د عدم کفایت یا د زړه د ناکامۍ سبب کیږي چې زړه نشي کولای چې خپل وظیفه په صحیح ډول سرته ورسوي او د زړه هغه عمده وظیفه چې ده چې د وجود ضرورتیاتو پوره کول دي یعنی د غذایي موادو له طریقه او هم د اکسیجن نو بلاخره کله چې د وینې لوړ فشار رامنځته شي کېدای شي دا یا د زړه د حمله سبب شي او یا هم د زړه د ناکامۍ سبب شي خو کله چې د زړه ناکامۍ د وینې د لوړ فشار له کبله رامنځته شي لکه تا چې عرض وکړه داسې حالات رامنځته کېږي چې په هغې کې پښې د پښو پړسوب پیدا کیږي سالنډي یا نفستنګي ناروغ ته پیدا کیږي او بل دغه د احساساتو په برخه کې چې تا وویلې یو حالت دی چې کله دلته د زړه ته نه وینه راتلای شي او نه صحیح پمپ کولای شي نو دغه وینه بیرته د وجود په مختلفو برخه کې دمکیږي یا راغونډیږي چې د هغې جملې نه یو قسمت هم له خپله د انسان هضمي سیستم ده چې په هغې کې کولمې معده ده قسمتونه راځي کله چې په کولمو کې دغه وینه او مایعات راټول شي نو دلته د غذایي موادو جذب او هضم ته هم صدمه رسیږي چې بالاخره ناروغ ته هم دغسې اسهالات پیدا کیږي او بالاخره ناروغ چې ده وزن ضایع کیږي او بالاخره پروتینی مواد هم نه جذبیږي بالاخره دغه زایما او دغه پاړسوب کې هم زیاتوالی رامنځته کیږي
تشکر خب فضل زنگ زده از کابل فکر میکنم بشنویم که چی میپرسه و بعد از او بحث خود را در مورد حمله قلبی بیشتر ادامه خواهیم داد. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما پرسی گفتن میتونیم میتونی که پرسی پشت رو بگویم؟
حتما چرا نه بفرما مهربانی بکنی پشت نه بکنی لطفا.
خبرم نیمه پزن به دو ولایت بغلان و سیدون که جلسه زنگ ولیده
مهربانی
پشتر می دکتر سم نکوله مال دقا یکو چاقتون چیز زیاد دکنه اگر انسان خپل وزن چې زیاتې ده له هغه سره فشار نیم جېږي لکه وزن نیم زیات ده او فشار نیم جېږي دا م د زړه سره څه تضاب لري که نه لري مشه کله کله مې زړه په تنګېږي مثال خدای نه خاصه کوم بوج را باندې راشي څه خبره شي په زړه تضاب راځي نو دا فشار چې کوم ده به له زړه سره کوم تضاب لري
بسیار تشکر دیر مننه فضل جان خیر ببینی خانه تو باد ما هم میخواستیم که در همین مورد صحبت بکنیم که خودت زنگ زدی و همین سوال را کردی لطفا بشتو از طریق رادیو دکتر صاحب در این مورد حتما صحبت خواهند کرد خب دکتر صاحب غمه چون شما تا حالا خاموش بودین میشه در همین مورد صحبت بکنین که همین لحظه فضل از بغلان هم پرسید و پیشتر دکتر صاحب ابراهیم خیل گفت که چاقی زمینه ساز است برای حمله قلبی در این مورد شما بیشتر صحبت بکنید که چرا چاقی میتونه که سبب بلند رفتن فشار خون شوه از طرف دیگر چرا میتونه زمینه را مساعد بسازه برای حمله قلبی
فضل ورورا دخپل خوانه سلامونه در تقدیم ما خدایوی که ساعت و سیگه خپل فشار دی وینې څه دا کوي شي چې په مرور زمان څومره چې فشار دوامدار کیږي یعنی وخت تیریږي دا په زړه باندې اثر اچوي او د زړه غوښه چې ده هغه په مرور زمان پنډ کیږي او له بلې خوا نه زړه نشي کوی چې هغه خپل نارمال وظیفه چې د زړه پام ده څه باید وینه ټول اعضا و بدن ته خصوصا هغه مهم اعضاو ته چې لکه دماغ ده لکه بډوګي دي لکه سترګې دي یا نور اعضاو ته باید وینه ورسوي په دې ترتیب زړه کمزوری کیږي او د زړه کمزوري منځته راځي او له بلې خوا نه چاغي څه ده هغه هم د وینې جریان په مختلفو اعضاو کې د چاغی په واسطه کم کیږي او اگر غونې چې د موتوس په وجود کې وجود لري چې باید وینه په نارمل توګه یا په عادي توګه په رګونه کې جریان پیدا کی چاغی سبب کیږي چې دا رګونه سره کلکسي او خپل کلکوالی د رګونه بیا هم باعث کیږي چې د وینې فشار لوپسې پورته لاړ شي او له بل خوانه د پچاو خلک کې د ځینې چربي مواد چې هغه موته سې په روزمره طور پر استعمالوو دا معمولا په وینه کې پورته وسیږي بنان پورته کېدل د چربي مواد په وینه کې او کلکېدل د وینې رګونه دا دواړه باعث کیږي چې د وینې فشار لوپسې پورته لاړ شي او زله لوپسې په پیشافته توګه عدم کفایت یا خپل هغه نورمال وظیفه لاس ورکي او فشار لوپسې پورته شي او مهم اعضاو ته نقصان ورسیږي خصوصا زړه ته خپل زړه ته بډوکې ته دماغ ته او د نور حیاتي اعضاو ته مشکلات پیښیږي.
تشکر دکتر خمی. دکتر ابراهیم خیل، میخواین چیزی بیافزاین در این مورد در ارتباط چاقی و فشار خون و بالاخره حمله قلبی؟
لکه څنګه چې دکتر صاحب غمی ویل کومه ناخواله چې په چاقی کې رامنځته کیږي دا ټول په ځای خبرې وي، خو یا شاید زه هم په ور اضافه کولای شم چې هغه کسان چې چاغی لري خصوصا هغه چاغی بیا په دوه ډول ده، یو لخپله د غوښې چاغی ده چې هغه مرض نه ده، یو د وازد چاغی ده، بیا د وازد چاغی هم هغه چاغی ده کوم چې د ګډ شاوخوا ته شه هم راټولیږي. هغه کسان چې داسې وازګین چاغی ولري نو په چاغو کسانو کې خو یو دا ده چې لخپله د زړه دهانه یا هغه مقدار وینه چې زړه یې پمپ کوي او رګونو ته اچوي د دغه مقدار وینې مقدار په دغو کسانو کې چې ده ډېر زیات ده، نو بالاخره دغه زیات مقدار وینه او د دې وینې فشار چې په رګونو سره باندې واردیږي دغه زیات او لوړ فشار یو تروما یو صدمه یو ضربه په دې رګونو واردوي. لکه مخکې چې ما وویل د رګونو هغه خوایا طبقه چې ده هغې ته صدمه رسیږي، بالاخره د یو تعداد موادو راټولېدلو ته چې هغه مواد په وینه کې دي هم زمینه مساعدوي او بالاخره د چاغو کسانو له خپله د وینې غوړ هم پورته وي چې په هغې جمله کې بیا یو قسم خاص غوړي دي چې موږ او تاسې کولیسترول بولو چې هغې کولیسترول هم بیا هم یو خاص شکل ده چې لډیل ورته وایي د دغه شحم اندازه لوړه وي. کله چې دغه شحم اندازه لوړه لاړه شي نو دا له خپله د وینې د رګ دننه د خویه برخه چې ده په دې کې رسوب کوي، کله چې رسوب وکړه نو د دې رګ له خپله ډبلیږي او د خپل د رګ د وینې رګ چې ده د خپل نرموالی یعنی کله چې د وینې فشار زیاتیږي داسې یو طبیعي یو نارمل میکانیزم لري، کله چې د وینې فشار پورته چې دا خپل ځان سره فراخه کوي او کله چې د وینې فشار کته چې دا بیرته خپل ځان را سره ټولوي، نو دغه حالت په دغو کسانو کې د منځ ځي، یعنی رګ د وینې د رګ دیوال چې دا کلکیږي دغه حالت د منځ ځي، بالاخره دا فشار لوړي. کله چې فشار لوړ شه نو له خپله لوړ فشار او بالاخره دغه مواد راټولېدل په رګ کې دا ټول هغه شیان دي چې د زړه حملې او د زړه ناروغیو ته لار هواروي. او د بلې خوانه کوم چاغ کسان چې دي دوی کې له خپله یو تعداد مواد دي چې په بدن کې افرازیږي او دغه د یوه جوالي حیثیت لري چې له خپله دا قندي مواد یا ګلوکوز چې ده دا اخلي او د بدن مختلفو برخو ته یې ننباسي، نو په دوی کې د دغه موادو په مقابل کې یو سپینسترګي او یو مقاومت رامنځته کیږي چې دغه مواد خپل کار نشي کولای، نو بالاخره دا ټول ناخوالې باعث د دې کیږي چې د زړه د مختلفو ناروغیو ته لاره هواره کړي.
تشکر. وحید الله از قندهار زنگ زده. سلام علیکم، مهربانی بکنید.
سلام علیکم سرز وحید الله در کانال خبری کوم.
پوشتنه بکنید لطفا.
سرز وحید الله پوشتنه در اول چی دکتر صاحب مالا پوشتنه در چی در در عمله که در دی درد دی در شدید درد دی پینوری چی در سنگ درد دی در سلی پا حال کی بیوش استی او بل داری چی تړی سګریټ د لاسه څنګه په دې زړه په درد مخه کې او که چېرې څوک ډوډۍ خوري غوړ خوري ورزش نه کوي نو هغه به په کوم مریضي مخته د مفادات ډېره مننه.
بسیار تشکر از خودتم وحید الله جان. تا لحظات دیگر حتما در این مورد صحبت خواهیم کرد. همچنان در این مورد صحبت میکنیم که حمله قلبی بیشتر نزد کدام افراد میتونه به وجود بیاید، کدام افراد بیشتر در معرض خطر قرار دارند. در مورد تداوی و معالجهش بیشتر صحبت میکنیم و همچنان در این مورد صحبت خواهیم کرد که وقتی یک کس دچار حمله قلبی میشه کدام کمک‌های اولیه باید پیشش انجام شود، مثلا اعضای خانواده و دوستانش چه باید بکنن پیش از اینکه امو شخص به یک مرکز صحی یا نزد یک دکتر معالج برده شود. به هر حال بیشتر در این مورد صحبت میکنیم و باید بگویم که دکتران متخصص بیماری های داخله دکتر عبدالرزاق ابراهیم خیل و دکتر حبیب غمی در این برنامه هستن با ما. شما میتونین که تلفن بکنین، سهم بگیرین در برنامه و هر سوالی که دارین در مورد حمله قلبی بپرسین. انشاءالله که سفارش‌های لازم به شما ارائه خواهد شد. تا لحظات دیگر تازه ترین خبرها را خواهیم شنید و بعد از او نیمه دوم برنامه، یعنی برنامه ما تا ساعت 3:30 به وقت کابل ادامه خواهد داشت و لطفاً منتظر باشین تا دقایق دیگر تازه ترین و مهمترین خبرهای جهان را سلطان محمد سرور خواهید شنید. اما حالا وقت خبرهای افغانستان هست، به این که از فیض الله قرداش تازه ترین رویدادهای خبری مربوط به افغانستان را بشنویم. ساعت هم هست 3:00 به وقت کابل.
با سپاس از همکار